احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سړي رډو دا ټو بچو د خبرونې دا وریدونکو هر کله کوم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی خبري نن لې ورزنی ځند او روسته په همدې شیبو کې بیا پیل شي. د کندوز پر شار مو د طالبانو لبدیدونو خبره وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د سولې خبري شی روانې دي. په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو او اروپایي ټولنه وایي چې له ایران سره د اټومي تړون خوندیتوب ته لومړی ټوپ ورکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له طالبانو سره د سولې خبري شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ډونالډ ټرمپ دا خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د نهم پړاو خبري نن له یوه ورځني ځنډ وروسته بیا پیل شي. پرون د جمعې د ورځې لپاره دا خبري د یوې ورځې په مخه ځنډنې شوې وې. د سولې د نهم پړاو خبرو لپاره د اګست په شلمه کابل او بیا دوحې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې یو عسکر د پنځشنبې په ورځ د عملیاتو په وخت کې ووژل شوی. د غوڅ ناتړ ماموریت په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې ووژل شوی عسکر د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو غړی و. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوزویک ته ویلي چې عسکر په زابل کې ووژل شوی دی. تیرونی هم دو امریکایی عسکر په فاریاب کې وژل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په د سولې په خبرو لګیا ده. په افغانستان کې اوس مهال 14,000 امریکایی عسکر شته. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سرحدي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي رډو ته وویل
دی جمعې په ورځ ماسپښین یوه بجه شاوخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ په کوټکي سیمه کې د ځایي سرحدي کنډک درې تنه سربازان د وسلوالو طالبانو په یو بزدلانه او مخفیانه برید کې په شهادت رسیدلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې څلور ملکیان ځان وژون کې بریټ ټپیان کړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس ازادي رډو ته وویل چې دا 14 نفرون وشوه.
در مربوطه توزیع چهارم منطقه پروژه تایمنی
دی وی ځان وژون کې حمله د تایمنی پر دوهم سړک شوې ده. حمله کوونکي ځان الوسوالی او وشل شوی دی. څلور تنه چې یو شزه او درې نارینه دي برسیرن ټپیان شوی دي. د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنکی کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقه د خوندې ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 15 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده. واشنگتن له دې تړونه ووت. د امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د امریکا تر وتلو وروسته واشنگتن په ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر ډیر فشار لاندې کړي او ورڅخه غواړي په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په 14 کې لاس نه لري چې د فضا په لورې توغول کېده. دغه توغندی پرون د امام خمینی له فضایي مرکزه د البوتو لپاره چمتو شوی و، خو ځای پر ځای انفجار وکړ. ټرمپ پرون پر ټویټر د سفیر په نوم د دې توغندي په اړه ولیکل چې د توغولو په وروستي پړاو کې په دې ناوړه 14 کې متحده ایالاتونه دخیل نه دي. ترامپ په یو بل ټویټ کې ولیکل، زه ایران ته ښه بخت غواړم چې معلومه کړي چې څه شوي دي. له دې ټویټ سره یو عکس هم خپور شوی چې د سټیلایټ په مرسته اخیستل شوی او پکې لیدل کېدل چې یو توغندی ویجاړ شوی او هغه ځای هم تخریب کړی چې توغندی ترې توغول کېده. باور په دې دی چې د ایران رژیم دریم وار هڅه کوله چې سږ کال فضا ته سپوږمکۍ واستوي. په داسې حال کې چې د واشنګټن او انقرې ترمنځ د کړکیچ له امله د امریکا د جنګي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنګي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته وګوري. اردوغان په انقره کې پرون خبریالانو ته وویل دی وایي که امریکا د اف 15 جټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریس ټینګه پاتې شي، موږ به خپل غم وخورو. د سو 15 یا سو 50 په اړه تر خبرو ورپورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولی شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د 1400 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیې اف 15 جنګي جټ الوتکې خرچ نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې پیل شي، البته له یو ورځنی ځنډ وروسته. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ولې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې په زرګونو سرتیري به په افغانستان کې وساتي. د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود په دې باور دی چې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه فشارونه دي.
امریکا ته داسې یو نظر پیدا که چیرې تاسې د افغانستان نه وځئ نو د وتو سره سم که په افغانستان کې الګوله راځي، د دې ټولو مسؤلیت د امریکا لري.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په افغانستان کې همدا د امریکایي پوځیانو د احتمالي پاتېدو مسله څېړلې. په نورستان کې د کاغذ ونې څرنګه ونې دي؟
دا کاغذي ونې پخوانی خلک وایي چې په 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
په دې خبرونه کې مو له نوي آیفون خبرو، د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو چې ولې ځینې پلرونه او میندې خپل ماشومان له کوره کوڅې ته لیشي.
مور مای تر اوسه ته هغه چې صادري بار
لږ وزه چې لګار.
مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې خبرو ته ورشو، د افغانستان جګړې ته به تم شو. د کندز پر ښار طالبانو تیره شپه له څو خواوو بریدونه کړي دي. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، اوس وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه شیبر صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله، تیره شپه یو نیم بجې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز ښار باندې له تور استقامت څخه خپل ډله ییز برید پیل کړی و چې تر سهار 4:30 پورې جګړه ډېر په شدت سره جریان درلود. سپکو درنو وسلې دلته ورڅخه کار اخیستل کېده، خو اوس د جګړې دغه شدت راکم شوی ده. د سیمه ییز چارواکي، د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی مخکې له دغه برید څخه خبر وو او د دولت څخه مهمو سیمو کې افغان ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. دوی وایي چې د طالبانو دغه حمله په شاته بوله ده، خو لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډه کې خال د جګړې غږ اوریدل کېږي. خو په ټوله کې د کندوز ښار څه د اوس تړلی ده، دوکانونه خال خلاص دي، او دغه جګړې له کبله د کندوز ښار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او ځینې سیمو کې چې جګړه د لږ نه خلک د وتو په حال کې دي. د کندوز ښار د ورې سر لور ته روان دي چې دا یو امن سیمه ده. خود کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په تیرو دا 15 کلونو کې د کندوز شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان او فزیکی حضور درزه دلته وسیدل او دوی تل غږ کړی چې دغه سیمې باید پاکې شي. د دغه سیمو پاکېدو نه له کبله د طالبان هر کله که وغواړي په ښار باندې برید کولی.
بله آریان صاحب، تاسو ویل چې خال ډزې اورېدل کېږي، دغه ډزې څومره محسوسې دي؟ یعنی ډېرې وقفې وروسته ډزې کېږي او کنه ژر ژر؟
شباسه په د دې استقامت دی چې له مزار او د چرخاب کې د کندز ختیځ لور ته موقعیت لري. دلته په شدت سره جګړه جریان لري چې د سپکو درنو وسلو غږ دا اوس هم اورېدل کېږي. خو د کندز لودیز لور ته یعنی د خاکنۍ چاردرې لور ته داخل دې منطقو کې خال ډزې دي، او شمال لور ته د امام صاحب بندر دې خواته پولیس شهید او کلیګ او د سیمو کې خال ډزې اورېدل کېږي. او دغه شان د کندز جنوب لور ته یعنی چله مزار تپه مرش دلته هم شدید جګړه جریان لري.
تر اوسه پورې مسؤولو کسانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
شباسه به تر اوسه پورې د مرجوب لپاره چارواکو څه نه دي ویلي، خو یو د راکټ مرمۍ په کندز او زیر روغتون کې حسابات کړی ده چې له کبله یو ملکی د ملکی کس موټر البته سوځېدلی، نور تلفات نه لري. خو په ښار کې مرمۍ لګېدلې دي، ښایي چې تلفات او مرګوب ولري، خو زه راوتم چې په دغه نور جزئیات راغونډ کړم.
داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې کمانډو ځواکونه هم د ښار څنډو ته رسېدلي دي، دا خبر تاسو تاییدوي؟
بله، وو د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د تازه نفسه کمانډو ځواکونه او د سفر نو قطعې تازه نفسه ځواکونه تازه دمه راغلي دي، او د کندز هغه مهمو کلیدي سیمو کې چې هلته یعنی ډېر له خطر سره به ګواښ سره مخ دي هلته ځای ګزار شوي دي تر څو د طالبانو د احتمالي حملاتو مخه ونیسي.
اجمل آریان، مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مو واورېدل چې تېره شپه طالبانو د کندوز پر ښار له څو لوریو حملې کړې دي. دغه حملې که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا او د ازادي راډیو د خبریال په وینا شنډې شوې دي، خو لا هم په ځینو سیمو کې خال ډزې روانې دي. لکه څرنګه چې مې په سر کې ژمنه وکړه، له جګړې به سولې ته مخه کړو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په قطر کې 9 بجې او 12 دقیقې دي، او لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي، تمه ده چې په همدې شیبو کې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي چې مشی زلمی خلیلزاد کوي د سولې خبرې بیا پیل شوي وي. د طالبانو ویان سویل شاین تیره شپه پر ټویټر لیکلی و چې د جمعې ورځ د ملګرو د آرام د لمانځه او داخلي مجلس ورسوه، او د شنبې د سهار په 9 بجو به له امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام وکړي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکرې به نن له سره پیل سي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې. شاهین ویلي و چې مذاکرې نن له سره پیل کیږي، خو د دوه خبرو جزئیات یې نه دي څرګند کړي. یو شمېر معتبرو غربي رسنیو د واشنگتن د سرچینو په حواله مکرر انده خبره کوله چې واشنگتن هڅه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په افغانستان کې د سولې لپاره یو توافق نهایی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو، زه هیله لرم چې موږ به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه ولرو، دا زموږ ماموریت دی. سبا د سپتمبر لومړۍ نیټه ده، آیا د سولې موافقه نهایی شوې ده؟ په کابل کې د سیاسي چارو څیړونکي حاجی سید داود بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
هغه غږونه چې په واشنگتن کې د سنا نه، کانګرس نه، وزارت خارجه نه، و حتی پخوانیو جنرالانو هلته تبصرې کولې، امریکا ته یې داسې یو نظر پیدا که، یا امریکا ته یې دغسې یو وړاندیز وکړه، که چیرې تاسې د افغانستان نه ووځئ نو د وتو سره سم که په افغانستان کې الګوله راځي یا دلته هرج مرج پیښیږي یا مشکلات رامنځته کیږي، د دې ټولو مسؤلیت د امریکا لري. نو امریکا کله چې وځي باید مسؤلانه وځي او دغه مسایلو ته پام وکړي چې دغه 3 کاله امریکا چې دلته مصارف کړي دي، دلته تلفات ورکړي دي، حداقل د امریکا ملت ته باید دغه ځواب برابر کړي چې په افغانستان کې هغه د تفاهم نامه مو شو او سمسمکیم راغی.
وسوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې له امریکا سره داسې موافقې ته نږدې سوي چې پر اساس به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې له طالبانو سره د موافقې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. امریکا اوس د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې 4000 عسکر لري. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د خپلو عسکرو شمېر به 8600 ته راکم کړي او د امریکا د استخباراتو د پام وړ شمېر کارکوونکي به هم په افغانستان کې پاتې سي او حضور به یې په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلی وي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې د دې خبرو په ځواب کې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس ترامپ داسې بیانونه په دوحه کې د سولې پر توافق پر روانو خبرو منفي اغېز کولای شي. په دوحه کې دې سرچینې چې د مسلې د حساسیت له امله د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دی، نه دا چې د امریکایي عسکرو شمېر کم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. پخوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قبالې، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې یې د کاغذ پر ځای کارول. ویل کېږي دا کاغذي ونې په هغو ځایونو کې کېږي چې د بهر له سطحې لوړوالی له 2500 تر 3000 مترو پورې رسېږي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدارې ته تللي وو، چېرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالي شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې خلک مونږ اوریدلې وای دي دنه لیکل لپاره بل کاغذ به دي دنه سپینول او په پچایي غته به لیکل. دا ډېر یو په خله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا خوانه خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغه نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته ارزښت شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کېده، رسمي مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دینه استفاده کېده.
هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطحې نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه کوم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو اور لګولو په ټپی خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شې روانې دي، خو په دې باندې بحثونه شته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او کنه، او په دې باندې موافقه نه ده شوې. البته تر دې مخکې وړم ورځ ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره دا خبره کړې وه چې یو شمیر امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو او یا پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
د لویدیځ یو شمیر چاپي خپرونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د دې خبرو په اړه لیکنې خپرې کړې چې په زرګونو پوځیان په افغانستان کې پریږدي. ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ فاکس نیوز رادیو ته وویل چې دوی به په افغانستان کې له 4000 پوځیانو څخه 8600 پریږدي، نور به وباسي. ترامپ زیاته کړه چې یو شمیر پوځیان به وروسته تر دې هم په افغانستان کې وساتي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته د ولسمشر ترامپ لیوالتیا له سیاسي او نظامي پلوه له خطرونو سره مله ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د بیلګې په ډول لیکي انتقاد کوونکي او د ولسمشر ترامپ یو شمیر ملاتړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د اندېښنه لري چې هلته بیا د القاعده په څیر شبکې او د داعش په رنګ ترهګري ډلې سره منظمې نه شي. یو ایس ټوډی بیا څرګندوي چې له څو میاشتو راهیسې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د کمیدو پر لارو چارو غور کوي او اوس داسې ښکاري چې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې شاوخوا 15000 پوځیان وباسي. واشنگتن اگزام ماینر د همدې موضوع په اړه د خپلې کړې مقالې په پیل کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه د ستایلو ده چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه رد کړې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي ستونزه دا ده چې د پوځیانو د شمیر کمیدل په اساسي ډول د امریکایانو له امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي او پر وسلوالو طالبانو باور نشي کېدی چې د احتمالي سولې د توافق له مخې په خپل خبره ودرېشي. ورځپاڼه د ولسمشر ترامپ د دې ژمنې په اړه چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې وساتي لیکي د دې پوځیانو پاتې کېدل ضروري دي ترڅو د طالبانو او نورو یاغي ډلو د تیری مخاوني سیاو د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي. واشنگتن اگزامینر لیکي افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي خو دوی لا هم د قومندې، استخباراتو او هوایي ملاتړ په برخو کې مرستو ته اړتیا لري. بل ورځپاڼه ډیلی بیست لیکي که څه هم ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دایمي حضور خبره کړې ده، خو د ده استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره داسې یوې غلې موافقې ته د رسېدو هڅې کوي چې له مخې نږدې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو ته درې نږدې سرچینو ډیلی بیست ویلي دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان به د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه ووزي. ډیلی بیست د اندریو سورابیان په وینا چې د ولسمشر ترامپ د زوی سلاکار دی او پخوا یې په سپینه ماڼۍ کې کار کاوه لیکي په دې نیت چې په افغانستان کې به د دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي د ځواکونو د ایستلو تګلاره سمه نه ده. په دې جګړه کې بریا یوازې او یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیک لارې ممکنه نه ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اروپای ټولنه وایي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ساتنې لپاره به هڅې دوام وکړي او که څه ور زیاتېدلی شي دوی هر کلی کوي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په هلسنکي کې وویل چې په بشپړ ډول د موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅو ته به اولویت ورکوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په هلسنکی کې غونډه وکړه او د باس یو اساسي موضوع دا و چې له ایران سره کړې موافقه په څه ډول خوندي پاتې کېدلی سي. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي، خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده او ورڅخه ووتل. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد یې تر ډیر فشار لاندې کړی او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د هغه رئیس د موافقې دوام په شک کې دی او اروپایي هیوادونه غواړي چې د لغو کېدو وساتل شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون خبریالان ته وویل، زما رول دا دی چې موجوده موافقه په بشپړ ډول عملي شي، خو که چیرې بل څه ورباندې اضافه کېدلی شي موږ یې هرکلی کوو او اروپایي اتحادیه به یې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ایران او غربي دولتونو ترمنځ د هرمز په تنګي کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د هرمز تنګی د نړۍ د تیرو د سترو بیړیو د تګ راتګ پر مهمه سمندري لار پروت دی. ایران په وروستیو کې د غربي دولتونو د تیرو د ټانکرونو او سترو بیړیو د نیولو هڅې کړې دي. برېټانیې په وروستیو کې له واشنګټن سره لاس یو کړ او په هغه ماموریت کې چې امریکا د فارس په خلیج کې د تیرو د بیړیو د خوندیتوب لپاره پیل کړی ګډه شوه، خو یو شمېر نور اروپایي هیوادونه زړه نازړه دي او فکر کوي چې د فارس په خلیج کې د غربي پوځونو زیاتېدل به په سیمه کې د پوځي بحران پیل ته لاره هواره کړي او دوی به په یوه بل پوځي بحران کې ښکېل شي.
ستاسو ل پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د شتناول د کلنا ګلدین تاسو سره په تماس یم. زمون درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا سم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بي انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ له راکوي، پاکستان یې اوس لږ څه کم اوس کلدارې کې جوړېږي، په پاکستان کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په 200 کلدارې باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په اته زره تومنه باندې چې برابر والی د یو سل اته افغانو سره دی، خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې چې کوم ظلم او زیاتې دي انټرنیټونو یا د مخابراتي شبکو روان کړي دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه رټټي یا په دغه باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ د پیسې وخي، بل طرف نه د شرکتونو والا څنګه د پیسې وخي. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دغه به راکمې. وسلام
زه لالا سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي را خیر انشاءالله په زندګي به تاسو به برخه پکې واخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړه د کندهار ټولو ځوانانو ته چې د دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشوي موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشوي مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي په قانون منګولو کې به چې دا کار کوي. دا ساکیان په ښار کې په عامه باندې پر کویز موږ مؤمنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زموږ فرور تاسو راستي په ښار کې دا سوال دی چې پر هر کسګر باندې پر هر چوک باندې فرور دغه دې دوکانداري خلاصېږي خرڅېږي. نو په دې کې موږ ورور د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې زموږ سره په دې باره کې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. په مخم شو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
او اوسمو اسمت چاروان لنوی آیفون خبروی.
اپل کمپنی به د سپتمبر په 10 خپل نوی آیفون ننداری ته وړاندې کړي. د اپل بلنلیکه داسې ښکاري چې نوی آیفونونه به 15 رنگ وي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې د آیفون نوی ماډل به په سټیو جابز تالار کې ننداری ته کېښودل شي. د آیفون لالوري په دې مراسمو کې ګډونوالو ته د استول شوې بلنیک په نشان کې 15 موبایلونه چاپ شوي چې هر یوې بیل رنگ لري. زرغون، شین، ژیړ، سور او ارغواني هغه رنگونه دي چې غالبا به نوی ایکس آر آیفونونه لري. تر اوسه څرګندنه ده چې د اپل نوی آیفونونه به دقیقا څه نومیږي، خو ویل کېږي چې شاید د نویو ورژنونو نومونه به آیفون 11، آیفون 11 پرو او آیفون 11 پرو مکس وي.
ازادي راډیو تاسو ته سوره رسیدلې سمې سونه نور محمد حق یار لچای هنجیر نلی کې په داسې اساس وخت کې د ټرمپ څرګندونې سخته بی باوري رامنځته کړي. جعفری لیکي د ټرمپ څرګندونې د سولې د پروسې خلاف دي. تحمینه له لوګره لیکي طالبان پر سوله او اوربن باور نه لري، لا هم په زور واک ته د رسیدو هڅه کوي. حکمت الله حماس له نادالي لیکلي د سولې نه هم پړاو خبري به د افغانانو د کلونو ارمانونه پوره کړي. او عبدالواحد مدقیق وی بلی موضوع ته اشاره کړې. له لوګر دایلی کې د لوګر د درویش کلی د کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، باید توجه ورته وشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې وشل شو دی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوزویک مجلې ته ویلي دي چې دا عسکر په زابل کې وشل شو. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون د سرحدي ځواکونو درې غړي ووشل شول. په کابل کې پرون څلور ملکیان بیا ځان وژون کې برید ټپیان کړل. دا پیشه په تایمنی سیمه کې شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په هلسنګي کې په دې اړه غونډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لوري پرون توغول کېده. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکیچ له امله د امریکا د جنگي جت الوتکو معامله ځنډیدلې، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټولو امکاناتو ته ګوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو دی.
جوړونکې مریم توخی،
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولی زینی کورنۍ خپل ماشومان د ځان د حسین لپاره بهر شړي، د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري، او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي، او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتیناو سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم، او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولې دي. ځان نو پیژنه؟
او
ځان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوته؟
مور مې چې راوزه ته هغه چې صادرې بار
چې به باندې راوته به چې صادرې کې
دا ویش هغه منډې کرکټ کو
که غرمه یې که هر وخت راوزي.
هو
بیا ګرمي دي نه کیږي؟
کیږي خو
اوس نه کالي په خاورې دي، لاسونه په خاورې دي، چیرې کول؟
هلته کرکټ کو
منډې وهلې. نه منډې چې وهم د خلک نه زیاتېږي.
نه
ستانم چې ضروره که
بسیر
بسیر جانه چې کې باندې راوته
ساتيري
چا درته ویل ساتيري وکړه؟
مور
هر وخت درته وای.
او
بچې وی پلار دې کله چې بزفین راشي مثلا ستړی وي تاته څه وای؟
وای چې لګو زه چې لګارم.
چی ساتيري کې؟
کرکټ.
د کابل د مکریانه اوسیدونکو سناوای چې داسې ډېرې میندې لیدلی چې د ځان د ارامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي. نوموړې زیاتوي،
مشخصا که رښتیا ووایم نو ما خپل کور کې ما ورینداره ده همداسې یو څه کوي، خپل ځان دپاره چې ودرې خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوزي نو بیرون یې لیږدوي. کله ورې داسې هم شوي دي چې پزې وینې شوي دي، ګرمي ډېرې ګرمي نه پزې وینې شوي، کور ته راغلي دي، مریض شوي دي، پښې خوږېږي، داسې وضعیت هم راغلی.
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي، په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي، خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی، څه کوي او کومو خطرونو ته نږدې دی. دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي. د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
باور کې چې سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی تهران یم چې تا دوی ښوونځي ته ځي، دوی پلار لري، دوی مور لري، دوی نه لري، داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري. موږ چې کله میلمانه ولرو تر ډېره هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي. زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او په خپل د کورنۍ لپاره هم ډېر درد سر جوړوي. یعنی داسې شوي دي چې دوی په خپلو منځونو کې جنګي، زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنګ د خلاصي پر مال باندې تاسو ځله داسې شوي دي چې زما کالي د دوی دي هغه نه خیرن شي.
پاتون بهرام خیل په یوه لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډېرو مختلفو او امنو هیوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي. په اروپایي هیوادونو کې چې د نړۍ امن هیوادونه دي، هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي یې بېرته راواخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو، د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي، د نهمې ناحیې اوسیدونکی عبدالله په اړه وایي
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي، مورګانې دوی ته وایي بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه، بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسو لاړ سئ مستیا وکړئ، ساتري وکړئ، دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي، نه ادب زده کوي، ناولې خبرې، مردار کارونه، تور شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسه هغه مور ده چې تل یې خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي
داس مستر کړي دا دوه اولاده چې هېڅ نه مر لیدلی نه سیره لیدلی، ښه تربیه، دولس کلی مکتب ویلی، ماته چا ونه وي، معلم یې شکایت رانغلو چې د لور ټکری دی، پورته دی، کورته دی، او پرین اول نمره، اول نمره ته دولسمه کور کې مې وخت مې ورته لرو، مشکلات مې خپل حل کول، خپل ځان بدلم په فشار وسته دی مې غلي کول. راضي یم د خپلې تربیه نه، ډېره راضي یم، ډېره راضي یم د خپلې تربیه نه. ټول خلک مې د اولاد نه راضي دي، ټول خلک احترام او تلې دي. زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم، نور ما بس کړ د تربیه د خاطره ای. دغه د باندې ماشومان چې زه وینم او دغه سیاستران چې د اولادونه ډېر وړي، بیا چې مزدورۍ کویاب کوي که کور کاغه اولاد پرېږدي، دغه اولاد نه څه جوړي. زه یوه بېسواده ښځه یم، د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه مغه بس کې پایت کړو. دغه چې ډېرې زګولې په کوڅه کې خوشې کړي، ورسه ناسته وي، خپلې مور چاده یې ورسه په سر کړي وي، د تکنل بسته وي، د ما ته زړه وینې وڅیاسي، توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي، او کله چې یې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د ارامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپله میندې د مسؤلیت په غاړه واخلي، دا چې ماشومان بیرون باسي دوی ځانونه بېغمیي، د لپاره دوی بیرون باسي، کیدای سي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي. مثلا سامان بازی واخلي، دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره که مکتب کې خو درس ورسره وي، نو کیدای سي مور خپله ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کاره وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبو. همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کوي، مکتب ته اماده کوي، کودکستان ته اماده کوي. تربیتي نگانه باید دی ته یو ښه دوست وټاکل سي، داسې نه چې بېخي د باندې نه باسي، او د باسي مثلا پارک ته د لاړ سي، مثلا پلار د ورسره وي، مور د ورسره وي، یا مشر خور، مشر ورور د ورسره وي، چې دوی څه کوي دا د یعنی تعقیب کوي چې دوی څه رقم لوبې کوي، چا سره ګرځي. ځکه چې د باندې خو هر رقم ماشومان یې، هر رقم لوبې سړی سرته رسي، کیدای سي چې دوی بد الفاظ، بدې خبرې زده کوي ماشومانو نه، چې هغه آینده کې ډېر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راوړم.
انجی سهر ما د کابل وسیدین کې دا د ما په نظر ډیر اشتباه خبره ده. د دې لپاره چې وخت چې یو مور او اولاد پیدا کوي یا ماغم څلور پنځه دانه یا لدین ډیر بیاغه لیگ بیرون ته دا د ټول ګانډه لپاره د ټول خلکو لپاره ډیر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي په موټر وهل کیږي خلک بیا یې وزنی بی تربیه کیږي شوخ وی ډیر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزلہ د کابل ولایت اوسیدون کې دا هیڅ خبر نه ده ځکه چې محیط کې اجتماع کې هر رقم خلک اوسیږي هر رقم ماشومان دي او د غوی تربیه خرابیږي غوی بد خبر زده کوي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدون کې زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
خدرمنو دوستانو دا چې ولی ځینی کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د یوه مرکه کې له ارواپو ماسټر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
افسر لمړی پښتنه وداسې مطرح کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرنه چې خپل اولادونه البته دې ته حسابي چې دوی د باندې لاړ شي د خپل ځان لري کوي ولې د سکار کوي د څه لپاره لاته بولې تاسو
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي. هر څومره فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي. معمولا دا د رواني فشار د مخه کیږي یا د تنبلۍ او ناپوهۍ له وجې نه کیږي. بعض مایند نه پويږي بعض تنبلي دي ځان ته زحمت نه ورکوي.
استاد کله چې ماشومان د کور بیرون زی او مور پلار ورته وي یاد مور د خوانې د پنځه زیل اشتاس په کوڅه کې لوبي وکي دا به کوم مشکلات خلک پاینده کې ځان ته او ټولنې ته البته
د څو ډوله ستونزې را پیښولې سي. د راتلونکو لپاره ډېر لوی جنجالونه جوړولې سي. زه فکر کوم زموږ وسنۍ نسل ټول کنيبي او یا اتیاسره نه په کوڅو کې لوي شوی دی ځکه دا په دې ستونزې اخته یو چنن یو. اول یو شمیر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلې سي د فزیکی او ځاني اړخ خپل ماشوم ته مشکل لري. یعنی کېدلې شي دا تهدید شي کېدلې شي سرک مخې ته لاړ شي کېدلې شي برق کې لاس وي کېدلې شي خطرناک وسیزونه کې لاسرسي پیدا کړي چې موږ مخکې کړو کله چې تجربه درلودلې چې مینون ته ورغلی دي لمنځ تللی دي. لاس یو شمیر نور ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې راګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې راګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې راګرځي راتلونکي پورې راګرځي راتلونکي نسل دی د راتلونکو خو عادت پورې راګرځي. ممکن د خاص ډول بے صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي د دې کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅې کې تجربه کړې دي او دا موږ ورو د نور سره عملي کړې دي او غلي مثلا ځان زبرونه مثلا بل زبرونه مثلا د نور ورول نه خوند خستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بے پروايي د ټول هغه رواني تجربې دي چې کدرې شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي.
غغلی استاد کوم مایندې کوم پلرونه ډیره دغه کار کوي چې خپل اولادونه توچ تاسو باندې لاړ شي
په بیلا بیلو زيونو کې د جغرافیه د مخې فرق په خوري کورنۍ او په کلیوالو کې فرق کلو کې کدرې شي دا شی زیات وي. انداز په بي سواد مایند کې تر با سواد مایند کدرې شي دا ډول برخورد او کریکټر زیات وي. بل هغه مایند چې د ماشومان پر اړه باندې په هنه لري او تخصص تجربه مطالعه ان لري دوی نه پويږي چې مشمون خپل څنګه کټګوري باندې کې دل باندې کې نو بنا ان پټول کې ویل شو چې د بي سواد او د لري پرتو سیمو او هغه چې اېد ډول د ژوند څنګه تجربه نه کړي په هغه کې د ستونزې لري.
تاسو داسې څو اچ یعنی مشمون هیڅ باندې لار نشي کڅنګ
نه داسې نه ده اصلا ولې د ټول لپاره باید ځنګړي برنامه موجود وي د ټول لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دوه ورته مانادار ډول سره د تجربې وړ وګرځوي. پلرونه او میندې کولای شي یو تقسیم اوقات جوړ کی او دغه تقسیم اوقات لمخه دوی هم پارک ته بوزي هم خار ته بوزي هم وی ګرځي هم کوڅه کې وګرځي هم لوب وسایل ورته واخلي هم ذکر پیو کی هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي.
هغه مایند پلان چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کبي کوڅه ته لګي اوس حل لري سړي
اول خو باید مونږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره وي شو په یو کس باندې چې مایند دي په غوږ باندې ډیر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي ماشوم لري کې لزانه د اول دوم هغه مایند چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي ته تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغه دي اصلا په مو کې دي خصيته هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلې له وجې نه داسې تربیه منځ راځي د ماشومانو د بوختولو او د غي روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د رابطه جوړ شي. یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومانو د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستې وي چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي. دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردی دي چې هر یو کس پورې ګرځي هغه خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسي هغه ډول چې غواړو راتلونګ نسل مو جوړ سي نه هغه ډول چې خپل ورته پیښ کیږي.
ډیره مننه کوم سر.
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتونکو خپل جوړ کړو په همدې کله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
نتشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه. درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کنجا میستا دغه خغلی او اغلی رابللې دي تورپیکی سپیناکی جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر چې ټولو ته خرغلاست وایم په خیر اغلی
مهرباني مهرباني.
د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په حق لده چې هیله ده د بحث تر پایه سره اوسېږئ. بس له خاغلی جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوری ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول له درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي.
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته له موږ سره اوسی بس دوام لري. غواړی مخونه مو نرم او سپین وي، غواړی لاسونه مو پاسته او ښکلي وي، غواړی پښې مو په منی کې هم چاودې نشي، غواړی تل تازه او ښایسته واوسی، نو راشئ واسلین واخلئ. د منډۍ په لویه کوڅه کې د لویې کراچۍ په سر اندازه محدوده ده، عجله وکړئ. او بخی خبرو ته مو دوام ورکی
او بیا تر سلام وروسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واځي کوم چې
او بخی یو لنډه وقفه به واخلو. له وقفې وروسته لمون سره اوسی بس دوام لري.
کومه شامپو واخلم؟
هم چې شامپو و نخلی
نو څه شی واخلم؟
د سر سره خاورا واخله چې نه دی ویښتان تویی او نه یې سپینوي.
چیرته یې واخلم؟
د منډایی په تنګه کوڅه کې د ګله سر شوی وړوکی دکان د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت.
جلندر خان جلندر صاحب، نو که درغلی ډیری وي خلک به څه کوي؟
زه غواړم خپل هغه پخوانۍ خبره پوره کړم.
جلندر صاحب، تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم. اوس له اغلی تورپیکی سپینکی غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیری وي د خلکو عکس العمل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زام لمړی د میز میلمنو د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم او بیا د تاسو د پښتنې
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته ژر بیرته بحث ته راګرځو. لمون سره اوسی.
ډوډۍ 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 سپینا او تاوده ډوډۍ
نرمه او خوږه ډوډۍ
هر وخت او هر شیبه
لوی او وړه ډوډۍ
زموږ له نانوایی واخلی او خپل ملی پیداوار حمایت کړئ. د شور بازار کوڅې ته مخامخ
د باغ قاضی شاته
د قربان علی او میر علی نوې نانوایی.
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. شمشیر خان مدیر صاحب، که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي نو خوشحاله به شو.
وبخښئ، هغه د ما خبرې مو په پل کې قطع کړې، که اجازه راکوئ چې هغه پوره کړم.
پیکی خور، بیرته درته راګرځم. مدیر صاحب ادامه ورکوئ.
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخئ، یوه لنډه وقفه اخلو. له وقفې وروسته بیرته درته راګرځم. له موږ سره اوسئ.
هېڅ نه در سره اوسم، خبره مو پیل کړي نه وي، بیا وقفه وي. انتخابات کار څومره شفاف هم نه وي، د تاسې له پروګرام خو به بهتره وي. اوس خلک څه پوهېږي چې دا د انتخاباتو باز دی که د شامپو او که د سر د خاورې.
کله کله داسې هم کیږي، پام وکړئ.
وروره، دا څنګه د دروازې له چولې نه دننه کور ته ګورې؟ شرمېږې نه؟
سودا مې شوه. ما ویل ته ودرېږه چې له دې چولې نه مو کور ته مار نه وتلی شي که نه.
که مار د تا قدرې غټ او پړسېدلی وي نو په ډاډ سره درته وایم چې نه شي ننوتلی.
ښه،
وروره دا څه کوې؟ تا خو د موږ د برېښنا سیم ته چنګاک ور اچولی دی، لکه چې برېښنا پټوې.
نه، برېښنا نه پټوم، خدای مې د لږ لاس څخه وساتي. ما ویل ته ودرې چې زموږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه وایې؟ توپیر سره درلوده که نه؟
نه، مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اتو او ګرمي تودوي.
څنګه؟
ما ویل چې مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرموي.
ښه ښه، تا نو اتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي.
او خو ازمایلی مې.
همدا اوس دی او ځای ته بیایم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي؟ دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی، ځکه مو د تاسې سیم ته چنګک اچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه.
ښه ښه، دا مو نو له ډېره وخته د موږ برېښنا ته چنګک اچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې.
نادیده هم لازم غلو.
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته څه غږولې.
زه ښه دی چې په خپله پرې قانع شوی چنګکیانو. همدا اوس به پوزه کې سره معلومه کړو.
زه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی وراچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویرېږې، بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه، او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې سوتره پاتې شي. لکه داسې
ولکه میرولی.
ها صاحب، څه دې ویل؟
هو، ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهېږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې که څنګه؟
هو.
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژر ژر وشمېره، او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي، او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوي کارونه یي.
صاحب، د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب،
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسنا چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقوونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په سرعت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې. دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص کړه چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، کنه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغسې ده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم. په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له خزلې مزلې خو خامخا ورته پرېږدو.
د مومینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یاویا، کندهار 2، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
را ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماته قندارې قندارې سندره وایا، ماته قندارې قندارې سندره وایا. گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
I'm gonna make you mine.